اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسیدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملاً په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسیو سفرونو ته په اشاره ویلي چې دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې نړیواله ټولنه یې ناراضه کړې ده. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو، په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو خبر ورکړی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. په دغو جګړو کې د روسي اړخ ته د مرګ ژوبلې ادعا هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی، وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله کړې چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسی اعلان وکړ چې له یو برټانی پانتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي، او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، پخوا به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسی هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
خو په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزک لارې فزیکی سروي و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2010 د دین وروسته بیا دواله سروي شروع شوه، هم د مزک لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروي ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلی، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروي بیا دواله یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد به سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کې یو یونیورسيټي داواله لارې نه دواله موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه، د ځمکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د اول لارې ډېر په اسانۍ سره کی ځکه هغوی سیټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د ځمکې لاری بکیږي او عملا حضوري او فزیکی بوي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی؟ بلې نتیجې تک وګورو، نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟ بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي، نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلي پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي، خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسي سي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره، خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده، عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي، لکه پخوا هم چې رنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپله د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي، یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
خو خو داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلا سره له دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل پی ام به چې پرختی پلان به جوړید اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کیږي څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري اکثریت اداري چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې حکومت نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدرو سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ سره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ سره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره سره موجود نه و د اول او سره سره خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلود چې اته د مځکې د لارې سروې وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په زوروټنه په پورته کېدل او دا هتر ورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی زما ټوله کانه دا خبرې سره دی زه د سروې په پیغام کې نه یم سروې به بیا وسي ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته انګیزه نه لري خصوصا خارجان نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی هېڅ د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره نیت یې موجود نه دی صداقت یې موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هموال سوي دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولر دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
ام دې مسلې باندې رفیق صاحب مې غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښت بیرته ګرځیدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرانیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلی طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پیوچي خو په افغانستان کې خو د ترهګرو تمویل یو ځینی سرچینه هم ده د کوکنارو کښت نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی د دې ترخه کې چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه په رسمیت پیژني
خارجان اصلا صداقت د دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم کړي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تیری. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تیرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپل سترګو موږ ولیدل داسې نه چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپل په کلو باندې کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه وکړو مکتب د زمیندارو سره. دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغله نه یوازې دا چې موږ انانوي کښې د منځه یو زموږ انانوي طریقې د منځه یو زموږ اشر تستونه د منځه یو. دوی هیڅ نه مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هر څه اندازه چې دوی اعلانې په هر څه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتېږي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکونو ته یې وړي. زما تخمین درویه څخه چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات ملیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 ملیارډ ډالر په افغانستان کې ځایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټوله ځي و نورو ملکونو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري. ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 ملیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښت 500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه ځي. دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت یې ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي. پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی سلسي او په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خلک کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه نوعیتونه لري او د خارجیانو نیت خو زه د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي. افغانانو ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس د دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی. په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربې د طالبان حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو به له خبرو خارجان واخیان زمو پومبل کې خپل ګټه لټي زمو د پاره داسې څه هم مړ نه دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک کونی کی په اسانۍ بنې په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبان حکومت په اخر په 2001 کې بالکل باغ منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر تر رسولي او دا کې شک نشته رښتیا هم ده. هغه نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم بوله که اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو بې له خبره د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري. پخوا هم دا کار کړی وو. په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده او هغه چېرته چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه اوسم. نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي. نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي. کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت دغه راشي چې یعنی حاصل واخستل شي بیا معلوم شي چې دوی کم کړی دي که زیات کړی دي که بیخي د منځه دي.
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروي وکړي بیا دغه په اساس باندې دوی مرستې ورکوي، خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروي وکړي د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي، د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ہے، خارجیان خپل سیاست ہے، افغانستان کی ډیر داسې مسائل دي چې خارجیان او طالبان په منځ کې دی اختلاف سبب شوی دی، زموږ د تعلیم مسله دا نور مسائل دي، دا خو یو یو بانګیری کې خارجیان ورته بانګیری کې او طالبان خپل سیاست پختې بیاي، هغه خارجیان پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري، په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی، مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده، موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سے وہ چی تقریبا دا تنا دا دا امریکہ دا آئینی لدارے لخوان حساب کو دوی پکال کے پا افغانستان کی دا کوکنار و دا کخت مخنیوی پا برخه کی دوی بودجه مصرف ہو دا تقریبا پینزویش میلیون ڈالر و پوریم دوی پکال کی مصرف کردی دا، خوب اس چی تاسو وای دهقانان و زمیندار و دهقان دوار لستون سر مخنی واقعیت هم دا دا ایزا منگا چی خبری کو، خوب اس دا سی عمرست نشتا که طالبان رازی مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته غزمینه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي، دا تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور شل کالو خبره که په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی، هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقصه شی، او زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی، فقط یو بهانه به جوړه شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر عنوان باندې راغلې کې یو ډی پی او یو ایس آی ډی او نو پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکشي کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که وو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګو ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی، نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په چې منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هراته پورې کېږي، د دې عاید چې نه وي دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی، د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختی ده د افغانستان لمنوالې دا وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري، د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی، او زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سلویګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ وخت زمیندار تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم، نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی، چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته، او دویم درو د بزګرو سره په کار دی چې قطعا یې څوک په خپل خبره باندې غور اکثر په خپل مځکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې، او امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنګ دي، نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې، نشي اوسېدلی زمیندار، او هغه مسالات یې په وخت چې دی په خپلو منطقو کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالات یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی، او د هغو عاني عاید په کار دی، او د تریاکو عاني عاید په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو، په تېرو شلو کالو کې چلویشت کال کې د زموږ یو ځلې آیدو په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت وړي او هغه یو د عمل فضا وړي. نو زه دا خپل خبره تر ازم هغه دادی چې خارجیانو او د افغانانو منځ کې باید یو امانګي اوسېږي او صداقت اوسېږي چې دا کار موږ کوو او دا په شی بندو یوازې په سروي په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي. نور هیڅ شاته هیڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر، د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي، د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس لاغه نباتي اړخ نزيد د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شي دي متاسفانه.
اصل د نسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام تا اغنه لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت دیږي خط هم شي، لیکن نشي تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر آسان کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې بخوا چا پیژندلم نو خصوص شته دي، امن موجود دي په کابل کې، موجود دي په نورو ځایونو کې، موجود ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم وي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو د کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر او خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظره دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی. دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیقې خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم، ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
له خپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، که چې پس وینا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم، که چې پس وینا خپل بی مورم سبا بیا. I'm not afraid.